לאמריקה רג רדיו אשנה
ואשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדוי
امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت د تپ واشنگتن کې د ماسختن نه نیمه او په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی او دا د ستاسو دروختیا او سوکالی په هیله د امریکا غږ د آشنا رادیو دویمه سحر نه خبرونه شروع کوو په سر کې پام کړئ د خبرونو لنډیستان
د مینا په پیخه کې د وژل شو حجان شمیر نه سوات سلو دشتا اوخته جمهور رئیس حسن روحانی وای که متحده ایالات ایرانی قیدان آزاد کړي نو ایران به امریکایي قیدیان خوشی کی او په یمن کې د عربو د ائتلاف د هوایي قواو په بمباریو کې د خزو ماشومان په شمول 25 ملکیان وژل شوې دي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو په دې خبرونه کې به د خبرونو نورستو اول د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله سره د امریکا غږ د آشنا ټلویزیون مرکه راواخلو او بیا به په کیمرون کې د ماشومان د فلج یا د پولیو په ضد د مبارزې په باب یو مطلب واوري. خدا دې اول پوره خبرونه واوري.
ایران غوښتنه کړې چې سعودي عربستان د حج د مراسمو په دوران کې په مکه معظمه کې د سلګون حاجیانو د مړینې له امله باید بخښنه وغواړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د یکشنبې په ورځ په خپلې ویبپاڼې کې ولیکل چې سعودیان باید خپل مسؤلیت قبول کړي او د نړۍ د مسلمانانو نه او د وژل شوو کسانو د کورنیو نه دې بخښنه وغواړي. خامنائی ویل چې موږ به هیڅکله دغه موضوع له پامه ونه غورځوو او نور ملکونه هم په جدي ډول دغه موضوع تعقیبول غواړي. اسلامي نړۍ یو لړ جدي پوښتنې لري. په وژل شوو کسانو کې زیات ایرانیان شامل دي. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې 1960 ایراني حاجیان وژل شوي او 300 حاجیان ورک دي. 55 مصریان هم په دغه پیښه کې مړه شوي دي. خو د سعودي عربستان خارجه وزیر احمد الجبیر په ایران الزام ولګو چې دغه غمناکې پیښه نه د سیاسي ګډې پورته کولو کوښښ کوي. له بلې خوا پرون د دریم ورځې لپاره هم په تهران کې د سعودي د سفارت مخې ته ایرانیانو احتجاجي مظاهرې وکړې. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای که امریکا د ایران قیدیان آزاد کړي نو ایران به د امریکایي قیدیانو د آزادولو لپاره کار وکړي. حسن روحانی د یک شنبه په ورځ د سینن تلویزیون سره په مرکه کې ویل که متحده ایالات په دې لاره کې مناسب اقدام وکړي او زموږ قیدیان آزاد کړي نو د همکارۍ یو ښه فضا به مساعده شي او موږ به د خپلې وسې پورې کوښښ وکړو چې د هغو امریکایانو د خوشي کولو لپاره کار وکړو چې په ایران کې قید دي. ټاکل شوې ده چې د ایران جمهور رئیس نیویارک ته سفر وکړي او د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې وینا وکړي. دا وخت درې تنه امریکایان د ایران په زندانونو کې دي او په دوو کسانو باندې د امریکا ته د جاسوسۍ تورونه لګول شوي دي. ګمان کېږي چې 19 ایرانیان د متحده ایالاتو په محبسونو کې پراته دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د هوایي قواو د هلیکوپترو په حمله کې چې د یکشنبې په ورځې په کلي کې وکړه د ښځو او ماشومانو په شمول 25 کسان وژل شوي دي. دغه کلی چې د بنیزیلا په نوم یادیږي له سرې بحیرې سره نږدې د سعودي په سرحد کې پروت دی. د روغتون ډاکټرانو او د کلي اوسیدونکو د رویټرز اژانس ته وویل چې د بمبارۍ په وخت د کلي خلک له کورونو نه تښتېدل خو هلیکوپترو تعقیب کړل او ویشتل. د بلې خوا د سعودي پریس اژانس رپورټ ورکوي چې د سعودي عربستان د نظامي قواو یو قماندان جنرال ابراهیم حمزي د یمن په جنگ کې د شنبې په ورځ وژل شوی دی. اژانس ویل چې جنرال ابراهیم د اتمې لواء د قماندان مرستیال او د خپل ملک د دفاع په خاطر د جیزیان په سیمه کې زخمی شوی و چې د خپلو ټپلو نه وروسته په روغتون کې مړ شو. د نړۍ د کاتولیکانو د فرقې مذهبي مشر پاپ فرانسیس متحده ایالاتو د سفر په وروستۍ ورځ د یکشنبې په ورځ په فلادلفیا کې وینا وکړه.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Pap, بیا ورستا یو مومي محبس تولار او له هغه قیدانو سره وکتل چې دغه محبس کې پراته دي. پاپ په کلیشاګانو کې د تیرو ډیر کلونو په موده کې د پادریانو لخوا په کوم رحلکانو باندې د جنسي تیری کلکه غندنه وکړه او ویل چې دغه عمل د مرتکبینو نه به حتما بس خاص وشي. د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی یو وایان وای چې د داعش په ضد په جنگ کې به د سوریې له رژیم ایران او روسیې سره خپل استخباراتي اطلاعات شریکوي. ویل شوي دي چې درې واړو هیوادونو په دې اړه موافقه لاسلیک کړې ده. د دغې موافقې جزئیات نه دي افشا شوي، خو په منځني ختیځ کې د ایران او روسیې د مخ په زیاتېدونکي نفوس ښکارندوی ده. له بلې خوا د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری وایي چې اوس په یمن او سوریه کې د وینو د تویدو د بندېدو لپاره یو ښه موقع برابر شوی ده. موږ سولې ته اړتیا لرو او مخ پر وړاندې باید ولاړ شو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ویل چې د نړۍ ټول ملکونه باید د داعش په خلاف سره ودرېږي، خو د روسیې اصل نیت او مرام نه دی معلوم چې په سیمه کې څه غواړي. د یک شنبه پر ورځ د اسرائیلو ضربتي پولیسو او د فلسطینیانو ترمنځ په بیت المقدس کې د الاقصی په مسجد کې نښتې شوې دي. د دواړو خواو ترمنځ تشنج زیاتېږي. مظاهره کوونکو پولیس په تیږو او کاڼو باندې ویشل او اسرائیل پوځ پرې ربړي مرمۍ وار کړې. مسلمانان او يهوديان دواړه د غزا ته تقدس په نظر ګوري. د غنښتي وروسته له هغه پیل شو چې د يهوديانو یو ډلې غوښتل چې د الاقصی د مسجد په انګړ کې عبادت وکړي، خو فلسطینیانو یې مخه ونیولا. د منل شو مقرراتو له مخې يهوديان مسجد الاقصی ته د سیل لپاره تللی شي، مګر د حرم شریف په انګړ کې د عبادت کولو اجازه نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ رد کړی دی چې ویل شوی داعش د افغانستان په 15 ولایتونو کې موجودیت لري. د کورنیو چارو د وزارت یو وایي امریکا هغه ته ویل چې داعش دا وخت په ننګرهار او هلمند کې فعالیت کوي. له بل خوا د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې د یک شنبه پر ورځ داعش په سلګونو وسلوالو د هغه ولایت د عبدالخلو په سیمه کې د حکومتي قواو په امنیتي پوستو باندې ډلې حملې کړې دي. د امریکا هغه خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې داعش د وسلوالو لخوا پر نوې حمله د ننګرهار په ولایت کې په دولتي قواو باندې د پراخو او منظم حملو پیلې. دا چین ولسوال حاجی غالب مجاهد امریکا هغه ته وویل چې داعش 15 وسلوال وژل شوي دي او شپږ حکومتي عسکر هم په دغه جګړه کې تلف شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په دوه ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ درې نوې پیښې تثبیت شوې دي، او د کونړ په ولایت کې هم ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکولو کارکوونکي او ډاکترانو وایي چې په ځینې سیمو کې داعش د پولیو د واکسین په تطبیقولو باندې بندیزونه لګولې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرائیه رئیس عبدالعبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کلنۍ غونډو کې د ګډون لپاره نیویارک ته راغلی وو. د امریکا غږ د آشنا ټلویزیون ورسره یو ځانګړې مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې آشنا ټلویزیون ته وخت مساعد کو چې تاسو سره لاندې څو پوښتنې مطرح کو.
مننه تاسو ته.
مننه. اجازه راکړئ تر دې مخکې چې د افغانستان په ملي مسایلو او بین المللي مسایلو کې چې څه مسایل لري مطرح کو، یو په خپل د ملي وحدت د حکومت په اړه پوښتنه ده چې د خلکو د آشنا ټلویزیون سره ډیر وخت شریکي. د ملي وحدت حکومت یو کال پوره شو د کار نه، یو لمانځي بلکې تاسو په ډیر رضایت سره چې ډیر هغه څه چې کم وخت کې زمونږ شوې د توقع نه یعنی ډیر دي مونږ لاسته راوړنې لرو، لږې واضح کړئ چې ستاسو دغه لاسته راوړنې په دې یو کال کې څه دي، کم بنیادي کارونه تر اوسه دې حکومت کړي دي چې د دوه رقیبو ټیمونو نه جوړ شوی و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما خپل سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو وطنوالو ته. د ملي وحدت حکومت له تاسیس نه را په دې خوا کارونه شوي دي، لاسته راوړل نشته، نیمګړتیاوې هم وجود لري او خلک هم انتقادونه لري پر حکومت باندې. دغه ټکي هم باید چې په نظر کې ونیسو چې مخکې له دې نه چې ملي وحدت حکومت رامنځته شي مشکلات موجود وو. د 2014 کال د هدف چې اعلان وشو چې بین المللی ځواکونه افغانستان خوشی کوي، هغه وخت دغه اړخی خلکو ته معلوم نه وو. دا سبب د یو لوی تشویش د افغانستان خلکو ته پاره ګرځېدلی وو. په دې معنی چې د یو خانه امنیتی او نظامی انتقال په جریان کې وو، له بلې خوا څخه سیاسي انتقال چې د ټول ټاکنې مسله وو هغه هم اوږده شو. دغه دوالې مسلې او دوالې عوامل سبب د دې ګرځېدلی وو چې په اقتصادي ساحاتو کې هم غشي مشکلات پیدا شي او خلک په عمومي ډول تشویشونه درلود. پس له دې نه چې ملي وحدت حکومت رامنځته شو، هغه وخت خلق دیر امیدوار او دیر خوشحاله هم بو توقعات در دود خلق یا برخ در توقعات در خلق طولی مشروع توقعات دید خبال حکومت نه حکومت پاره چه رای برکلی و سبب نتیجه داشت و چه طول کسان چه رای برکلی و خبال رای پده حکومت که
وگوری
او سبب نتیجه هم دقش وشو خو زین توقعات خلق دی واقعیتونو پربنا و زین توقعات خوشبینانه برده باید توقعات و اوز دیده پرزای چی در پرلاست راولینی پا بارک خبری و یو ساده تی که معلومی جی خود رابط در افغانستان در نلوار تولین سر بلکل خراب شوید مخی در تحسیز در ملی وحدت در حکومت سخن مجاوتاس هم پیجو چی افغانستان ضرورت لري نړیوال مرستو ته او مرستیدونکو وادونه ډیره مرستې افغانستان سره کړي دي په دغه وروستي کلونو کې او کاشکې داسې شوی وای چې افغانستان په خپل پښو شولډرې دلی وای اوس ضرورت نه وای دا کومک کنه ده افغانستان دغه سې یو ځای ته رسیدلی و چې دا خطر وجود درلود چې بالکل یو ځل بیا افغانستان خوشې کیده
یعنی تاسو دا مهمه لاسته راوړنه غنی چې بیرتم روابط بین المللي فعال کړل درست
بالکل دا په موږ تاسو دا یوازې یو خواهش یو ماز یو ارزو نه ده دا خو یو ضرورت د افغانستان وو او دغه ضرورت پر بنا بیا دغه د روابطو د شکلیدلو په اساس وو چې بیا وروسته نړیوال ټولنه خپل تعهدات ته دوام ورکړل او خپل مرستې افغانستان ته دوام ورکړل تاسو یوه لحظه داسې فکر وکړئ چې دا کومکونه مرستې چې کېږي افغانستان سره قطع شي د یو ورځ دپاره
افغانستان یعنی خپل امکانات نه لري
لري متاسفانه تر عواید د افغانستان دغه ځای ته نه دی رسیدلی د طبیعي زیرمو څخه دا استفاده لا تر اوسه شوې نه ده دغه موقعیت جغرافیایي موقعیت چې افغانستان لري دغه نشه استفاده شوې نه ده لا تر اوسه دا خپله یو لاسته راوړنه خو دیتا هم زه اعتراف کوم چې خلک اوس هغه سی یو اعتماد او خوشبینی او ښه نظر چې د ملي وحدت حکومت په وړاندې درلود دا متاثر شوی ده تر یو حده او تر یو زیاته اندازه او دا زموږ مسؤلیت ده چې دغه ټکي ته پام وکړو او خلکو ته غوږ ونیسو او د هغوی معقول او ممکن توقعاتو د ترسره کولو دپاره کار وکړو خلک غواړي موږ څخه فساد سره مبارزه وکړو کارونه شوې ده په دغه مکله خلک شه حکومت راڅخه غواړي کارونه شوې ده په کې خو که ووایو چې دا ټول د خلکو قناعت ور ګرځېدلې ده په دې کې معلومدار هغسې بنوي
اجازه راکړئ لږ نور هم داسې مشخص سم دی د وحدت ملي حکومت په همکارۍ باندې ستاسو دوه رقیب ټیمونه وایي حکومت هم جوړ کړو او نن د افغانستان نمایندګي کوي یو دا چې تاسو په خپله د جمهور رئیس سره څنګه همکاري لرئ په ټولو مسایلو کې خارجي سیاست کې داخلي مسایلو کې دا همکاري څومره د یو واحد حکومت د یو کاري ټیم په شان مطرح ده دویم دا چې ملګرو ملتونو ته قرار و چې جمهور رئیس راشي او دلته خبرونو کې حتی یاد شولو چې هغوی په دې ورځ وینا لري دا لري دفتن هغوی راتګ ونه شو او معمولا موږ د شایعاتو په اساس پوښتنې نه کوو مګر چې کله دومره ډېرې شي باید مطرح کړو چې د هغوی صحت ښه نه و تاسو راله یا همداسې وه
د صحت مسله اصلا نه وه دا خپل د ستاسو د اول سوال ځواب هم په دې کې راځي رئیس جمهور پاتې شو د غټ تصمیم و د رئیس جمهور اوسما رئیس جمهور ولسمشر پاتې شو په وطن کې او زه راغلم او دلته د افغانستان د ملي وحدت حکومت نه نمایندګي کوم د ملګرو ملتو په سط او علت یې صحیح تکلیف نه و هغه د پښې تکلیف هغه خو پخوا هغه شوی و او اوس بالکل هغه مشکل نشته تصمیم دا و چې زه دا هم یو ډېر اوږده سفر بلل کیږي او څو ورځې نور هم زه دلته پاتې کیږم نور مجلسونه هم شته په نیویارک دا خپله طریقه د کار
یعنی تاسو دین راضی استی دا یو ښه همکاري غنی د خپل
یو مثال ده یو مثال د یو مثال په توګه او په دې کې هم شک نشته چې د نن په حکومت کې بحثونه لرو سره مباحثات لرو او نظریات مطرح کیشی او دا دیو تیم پا دا دغه تیم هغه تیم پا معنا نه بلکې د واحد حکومت په دننه د پالیسی په اړه نظریات لرو خپل کله داسې کیږي چې یو تجربه کوو پر یو نظر باندې بیا وروسته بل نتیجې ته رسیږو دا زه طبیعي د حکومت او حکومتدارۍ تاریخ بولم
یوه هیله ده که ماته مشخص و لږ څه لنډ جوابونه راکوي د شنبې په ورځ باندې یو مهم کانفرانس دلته وشو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په شمول د متحده ایالاتو او د ترکیې عالي رتبه مامور هم پکې نه ګډون کړی و او د افغانستان د بازسازۍ او ثبات دپاره په خبرې وشولې. داسې تاسو ویلی شئ او یو بل ټکی دا و چې پاکستان نماینده هم پکې ناست و، یعنی مهم غړی ناست و. دا د څه رقم بازسازي خبرې دي؟ وادي دي یوازې چې کېږي که عملي کوم تعهد تاسو واخیستو نوې او دا ډېر ګټور دی چې لنډ وخت کې به یې اثرات معلوم شي؟
دا یو ابتکار و چې په راس کې افغانستان متحد ایالاتو حکومت او د چین حکومت په راس کې قرار درلود او بیا نورو هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې وه چې اکثر هیوادونه د وزیرانو په سطح پکې ګډون کړی و او هلته د افغانستان د حالاتو په هکله خبرې وشوې او ملکونه حکومتونه خپل ژمنې چې افغانستان سره درلود او هغه توقع چې اولنۍ نتیجه د دغه کانفرانس دا و چې د افغانستان د حالاتو په هکله او د ملي وحدت د حکومت څخه خپل مراتل د حکومتونه د دوی استازي اعلان وکړل ټول چې موږ د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مراتل او خپل مرستو ته دوام ورکوو. د مشکلاتو په هکله چې اوس وجود لري افغانستان هم داسې نه و چې دا ټول وایي چې هیڅ مشکل نه لرو، هیڅ مشکلات او نیمګړتیاوي نشته. د مشکلاتو په هکله هم خبرې وشوې، د حل لارې په هکله هم خبرې وشوې او نتیجه دا و چې لاسته راوړنې شته، نیمګړتیاوي وجود لري خو افغانستان یو واضح د حل لارې او پروګرام ورته لري چې دغه دپاره نړیوال مرستې ته ضرورت شته په امنیتي ساحاتو کې او په اقتصادي ساحاتو کې او بیا هغه هیوادونه چې تاسو د دوه درې ملکونو نامونه واخیست زیاتر ملګري د افغانستان پکې ګډین کړي وو. یو څو حکومتونه د دوی وزاره د خپلو حکومتونو په استازیتوب خبرې وکړې خو دا ټولې خبرې دا و چې افغانستان دپاره افغانستان سره دریږو، ملي حکومت وحدت سره دریږو او دغه دریز د نړیوال ټولنې په دغه موقع انشاءالله بیا موږ ته کمک کوي چې به وروسته چې د افغانستان د بازسازۍ په خاطر په راتلونکي کال په بروکسل کې یو جلسه کیږي هلته بیا کار د افغانستان اسانېږي.
صحیح. یو لنډه پوښتنه، آیا تاسې داسې توقع لرئ چې طالبانو سره سولې خبرې وشي؟
د سولې او د خبرې په هکله د افغانستان دریځ ډېر روښانه دریځ ده. اوس یو جنجالونه او مشکلات دی طالبانو په منځ پیدا شوي دي، دا نوې مسله ده او د دغې نوې وضعیت پر بنا باید چې هغه دریځ د افغانستان مشخص شي. خو په عمومي ډول د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک ټول د سولې غوښتونکي دي او د تلپاتې سولې او باعزت سولې چې د افغانستان د خلکو حق پکې خوندي طرفداري او پلوي کوي د افغانستان خلکو چې بیا او بېله دې چې شرط نوم ورباندې ایښودل شي دا هم وایي چې د رهبري د دغه خبرې اترې باید چې افغانان سره وي. دا موږ د اوله ویلې ده او دا د افغانستان د حکومت دریځ ده. رهبري د افغانستان حکومت سره بیا ملکونه چې کولی شي چې مرستې وکړي افغانستان سره د هغه مرستې او زمینه سازي وکړي، د هغه زمینه سازي او مثبت زمینه سازي نه هم استقبال کوو.
مزازه کدی موضوع تر اغللم چې د پاکستان مسله پکې مطرح ده. پاکستان مهم او کلیدی هواد یادیږي او هر کا د څو کال کې چشمنې کوي او کابل حکومت که پخوانی او که نوی ده راضی نه ده د پاکستان او بلکې برعکس دې ته منتظر ده چې په لږ وخت کې عملی اقدام خپلواخی چې څه کوي اصلا. آیا تاسو توقع لرئ؟
موږ لا تر اوسه عملی اقدامات په دغه اکل نه دي لیدلي.
اوس توقع لرئ چې لنډ وخت کې به وکړي؟
لنډ بیا چې عملی اقدامات به ټول خلق خبریږي او دا ابتدایي او اساسي توقع موږ دا ده چې د پاکستان د حکومت څخه چې دغه هغه ډلو سره ډلې تپلې سره چې د افغانستان په ورانه کې سهیم دي او د افغانستان کې وینې توی وي د بېګناه بېوزلو خلکو وینې توی وي هغوی سره مرستې بندې شي. دا توقع لرو. بیا دومه مرحله د دغه کار به دایي چې بیا هغه خلک چې په جګړه اخته وو هغوی واسوي چې په مذاکراتو کې ګډون وکړي یا اقدام وکړي د اغزالو چې هلته شتون لري یا نورو مسلې او موږ صادقانه همکاري غوښتونکي یو چې په عمل کې نتیجه سبب دې وګرځي چې په افغانستان کې دیونه ټول ته د پای ټکی پوره.
یو اخري پوښتنه کوم او لکه لنډ جواب راته راکړئ هیله ده. تاسو د یو مهم چارواکي په صفت د افغانستان د څه شي نه ډېر اندېښمن استئ په افغانستان کې؟
امنیتي حالت معلوم دار، امنیتي وضعیت د اساسي اندېښنه د افغانستان د خلکو دي او زموږ د هغه هم دي.
ولې امنیتي؟
ځکه چې هره ورځ متاسفانه سبب د دې ګرځي چې افغانستان دغه فرصتونو نه چې استفاده کولی شي په نورو برخو کې پاتې راشي.
فکر کوئ داعش غټ خطر دی دې برخه کې؟
په عموم ډول امنیتي مسایل، خو د بلې خوا څخه یوازې په اندېښنه درلودل کار نه کیږي، باید چې کار وشي او کار هم کیږي او په دې هم ویاړو چې زموږ او تاسو امنیتي ځواکونه وکولی شو چې هغه توقع چې دښمنان د افغانستان درلود چې افغانستان بیا بېرته پخواني حالت اړوي او وضعیت د افغانستان دښمنان د افغانستان موفق شوي نه دي او انشاءالله چې موفق کیږي هم نه. خو امنیتي مشکلات اساسي مشکل د افغانستان ده او فرصتونه هم افغانستان دپاره افغانستان ښه فرصت لري او بیا یو اساسي بل مشکل زه په دې ګورم که خدای نخواسته د خلک خپل باور په حکومت باندې له لاسه ورکړي دا یو لوی خطر ده او دا د افغانستان مشرتابه پورې اړه لري او د افغانستان چارواکو پورې اړه لري چې هر هغه کار د قانون پر بنا چې زموږ د لاسه کیږي د خلکو د خدمت دپاره باید چې هغه خپل ادعا چې کوو چې موږ صادقانه خدمت غواړو چې وکړو خلکو ته باید چې په عمل ثابت کړو خلکو ته.
ډاکټر صاحب مننه، وخت نم ډېر تشکر.
د افغانستان لپاره د امریکا غږ د خبرونو 15 کلیزه
د درو لسیزو په بدلونونو، پرمختیاو، ګډوډیو او بریاو کې امریکا غږ ستاسو لپاره د باوري او متوازنو خبرونو سرچینه پاتې شوی.
په اتم د میزان د امریکا غږ ماښامنۍ خبرونې د 15 کلیزې منځلو ته ځانګړې شوې.
کیمرون د پولیو یا د ګزړن د واکسینونو مبارزه په داسې وخت کې پایته ورسوله چې په مقابل کې مقاومت ورس پر زیاتیږي. چارواکي وای د کیمرون 100% ماشومان لا تر اوسه په دغه ناروغي د خطر سره مخامخ دي. خبريالي موکي ایڈوین کندرزا په دې باب له یاوندینه دا راپورټ ولجل دي چې خلاصه به زمين مومن تاسو ته دروغوي.
دریس لوخ کالانې کلارسا تومتا واکسیناتورانو ته اجازه ورنکړه چې د هغه دوه ماشومان واکسین کی چې د دواړو عمرونه د 15 کالونو کم دی ویلې د پولیو ضد مبارزه ضرور نه ده.
که څه هم که سیا که ټول وخت واکسیناسیون سیم پر دال ټان uno maman était dit de traîner, ne savait pas ce qu'il faut faire, machin, il faut être derrière. Mais de nos jours, avec les choses qui ont tellement évolué là.
D'ailleurs, on a pas dit à la chacune à pied à cheval, c'est Cameroun de polio pour que la dire mon paris écrit de coup de chapouille, c'est dire mais de talim après de au de vaccin au volo pour taxer ma carte, qui a parlé de d'ailleurs dire nous Camerounian l'instinct amri au pied bande à dire gaur baidoshi. د کیمرون د واکسیناولو د پراختیا د پروګرام غړی ډاکټر نول انا دزایر وای د مقاومت سره سره چې نتیجې به معلوماتي وره او شک ده دوی به تر هغه پورې مخه ونیسي تر څو چې 15 میلیونه ماشومان واکسین کړي نه وي چې 15 کلونو او تر دې ټټو کلونو پورې عمرونه ولري.
Malgré la multitude des campagnes que nous avons organisées, il est toujours resté plus de 7% d'enfants non vaccinés en hors ménage. Alors cette proportion est importante.
Dewaye de vaccinawolo de so alkhizo mubarize o sarasara che de tanzim kede de tsbande o fisad kamruni mashuman ne de vaccine shwe che da de haga 15% na zati che de rokhta narewal tolani worta hatta kale de dewaye ار ټول هغه ماشومان چې دوی ونه شو کړای واکسین کړی دوی د پولیو د ناروغي د اخته کېدو د خطر سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال ټولنې په 2014 کال کې کیمرون د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړی وو چې د پولیو فعال ویروس سره لاس په ګریوان وو او د هغو څلورو هیوادونو په سر کې راته چې نورو هیوادونو ته د پولیو د ویروس د صادرولو د خطر سره مخامخ وو. د 2015 کال د مارچ په میاشت کې هغه موقف ته ورسېده چې د پولیو ویروس نه صادروه او له دې نه وروسته په شپږو میاشتو کې پکې د پولیو پیښه ونه لیدل شوله. مګر د روغتیا نړیواله ټولنه وایي د مرکزي افریقا دغه هیواد لا تر اوسه د خال مقاومت سره مخامخ دی، نو دغه هیواد د پولیو د پوره خطر سره لاس په ګریوان دی.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 15 دقیقې د خبرونې پای کې د مهمو خبرونو غټکی او ځلې بیا ووري. ایران غوښتنه کړې چې سعودي عربستان باید د حج په مراسمو کې په وی پی کې د سلګونو حجانو د مړینې له کبله معافي وغواړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د یکشنبې په ورځ په خپل وی پاڼه کې ولیکل چې سعودیان باید خپل مسؤلیت قبول کړي او د نړۍ د مسلمانانو او د وژل شوو حجانو د کورنۍ د غړو نه بښنه وغواړي. د سعودي خارجه وزیر احمد الجبیر په ایران تور لګولې چې د غمناکې پیښنه د سیاسي ګټې پورته کولو لپاره کوښښ کوي. په عین وخت کې د سعودي د روغتیا وزیر خالد الفالح وای چې د مینا په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 900 څلوریشته ورسېده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای کوم متحده ایالات د ایران قیدیان آزاد کینو ایران به د امریکایي قیدیانو د آزادولو لپاره کار وکړي. حسن روحانی د یک شنبه په ورځ د سینن د تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. ګومان کېږي چې دا وخت نور لس ایرانیان په امریکایي محبسونو کې دي او درې تنه د متحده ایالاتو درې تنه د ایران په محبس کې دي. په دوو ایرانیانو باندې ایرانی چارواکو دا تور لګولې ده چې د متحده ایالاتو لپاره جاسوسي کوله. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د هوایي قواو د هلیکوپټرو په حمله کې چې د یک شنبه په ورځ په کلی کړي په یمن کې د خوځو ماشومان په شمول 15 کسان وژل شوي دي. دغه کله د بنزیلا په نوم یادېږي او لسلې بهیر سره نږدې د سعودي په سرحد کې پروت دی. له بلې خوا د سعودي پرېس خبري اژانس وای چې دغه هیواد د پوز جنرال ابراهیم د اتمي لیواد قومندان مرستيال د خپل ملک د دفاع په خاطر د جیزان په سیمه کې د زخمي کېدو نه ورسته مړ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو ورډونکو زموږ د پښتو خبرونه په تیر ځای پایته ورسېدله. د دری برخي همکاران سټوډیو دراغلي دي. مننه چې تر اوسه زموږ سره واسکله ده چې د دری برخي خبرونه ته به هم وغوښتي. زموږ د پښتو خبرونه به ماشام په وګړو بیا پیل شي.